السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. نن د جمعې ورځ او د مې سلی رښتمه نیټه ده. زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا پر بجټ، د بلوچستان پر امنیتي حالات او لدی سره سره پر ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او ریدل یې مهي روي خلومړی ورسو د دې سات خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د نوی مالی کال بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کیږي. د بلوچستان اسمبلی پرون د هغه صوبې د سنځاوي د پیښې خلاف مزمتی قرارداد منظور کړي او د اسرایلی عسکرو لخوا پرون پر غزه په بمباریو کې لږ تر لږه 60 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د را روان مالی کال د بجټ لپاره د اسمبلی غونډه لنن څخه پیلېږي. په دې غونډه کې به پر راتلونکي بجټ بحث کیږي. سږ کال به د خیبر پختونخوا د 2023-2025 مالی کال بجټ پر داسې مهال وړاندې کیږي چې لا هم وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې وفاقي بجټ نه دی وړاندې کړی. په پاکستان کې د تیرو کلونو راهیسې لومړی د وفاقي بجټ وړاندې کولو روایت دی او له هغې وروسته صوبایي حکومتونه د وفاقي بجټ په رڼا کې خپل د را روان مالی کال بودیجې وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پختونخوا په وروستیو کلونو کې د مالی مسلو سره مخامخ ده او د هغه صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د مې پر دویمه له وفاقي حکومت غوښتي چې د هغه صوبې د بجلی، ګیس او تیلو پیسې دې ورکړي چې د صوبې مالی مسلې پرې هوارې کړي. د بلوچستان اسمبلی پرون د مې په 13مه د هغه صوبې د سنځاوي د پیښې خلاف مزمتی قرارداد منظور کړی دی. دا له هغې وروسته دا چې د مې پر 21مه د هغه صوبې د زیارت سلې په سنځاوي کې د ناصرګند وسوالو لخوا پر سکرو وړونکو لاریو په شوي برید کې یو ډرایور وژل شوی او بل جوبل شوی دی. پرون د زیارت پر ورځ په هغه سیمه کې کاربندیز هم و. په پیښه کې ځینې ګاډي سوځېدلې هم دي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې دغه قرارداد د سیمې سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر نور محمد دومر وړاندې کړ چې پکې په ډرایورانو برید په سختو ټکو غندلی. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وایي:
دا اوس کومه واقع شوي دی. پرون نه بله ورځ کوم کې اوس کس مړ و، سو ګاډیانې سزرګي وې، نو د هغه مزمتي قرارداد مو جمع کړی. سات سات وزیر اعلی د بلوچستان ګورمنټ څخه مطالبه کړې ده چې د هغو کمپنسیشن ورکړي او دهشتګردان ګرفتار شي او د هغو آینده لپاره د دې یو مخنیوی وشي.
د سنځاوي د پیښې پر ضد پرون د اکشن کمیټې پر اعلان د سیمې بازار هم بند شوی و. د دې پیښې ذمہداري بلوچ بیلتون پالی وسله والې ډلې یا بی ال ای منلې ده. د متحده عربي اماراتو امیر شیخ محمد بن زید النهیان ژمنه کړې چې په پاکستان کې به تر 300 ارب ډالر پورې سرمایه کاری کوي. دا خبره پرون د مې په 13مه د پاکستان سرکاري ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون عربي اماراتو ته په خپل یو ورځنی سفر کې د شیخ زید سره په ابوظبي کې لیدلی. د خبر له مخې د 300 ارب ډالرو سرمایه کاری به د پاکستان په مختلفو برخو کې کولی شي او مقصد یې د هغه هیواد اقتصاد ته مرسته ورکول دي. په دغه سفر کې له وزیر اعظم سره د بهرنیو چارو وزیر ساګډار او ځینې نور حکومتي چارواکي هم شامل وو. تاسو مشال ریډیو ته غږی. په افغانستان کې د طالبانو په کنټرول کې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د تیز باران، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ادارې پرون د مې په 13مه پر خپلې ایکس پاڼه د سالنګونو په ګډون په بدخشا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کابل، سمنګان او ځینو نورو ولایتونو کې له 1500 تر 500 ملی میټر باران ورېدو اټکل کړی دی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیز، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتاً تیزو بادونو د پیښېدو خبرداري هم ورکړی دی. او بل خبر دا چې اسرایلی عسکرو پرون د مې په 13مه په غزه په هوایي او ځمکنیو بمباریو کې لږ تر لږه 60 فلسطینیان وژلي دي. د حماس میډیا او د سیمې د صحت چارواکو تر مخه دا په داسې حال کې ده چې هلته د رفح په جنوبي سیمو کې د حماس د وسله والو خلاف جګړه هم روانه ده. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. ځایي خلک وایي چې اسرایلي ټینکونو د رفح جنوبي سیمو ته روان دي او هلته غربي یبنا سیمې ته حرکت کوي او درو ډیرو شرقي سیمو کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د 300,000 زیات خلکو له هغې وروسته د رفح نه کډې کړې چې د نړیوالو لخوا د برداشت غوښتنې باوجود اسرائیل د روانې مې میاشتې په پیل کې پر رفح ښار بریدونه پیل کړل. دا خبرونه دا سو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو څنګه چې ما وړاندې په خبرونو کې واورید، د خیبر پختونخوا د روان مالی کال د بجټ لپاره د اسمبلی غونډه لنن څخه پیلېږي. په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د مې په درشتما د خبرې شوې اعلامیې تر مخه د روان مالی کال د بجټ اجلاس په نن د جمعې په ورځ پیل شي. دا وار د هغه سوبې د مالی کال 2023 او 2025 بجټ په داسې مهال اسمبلی ته وړاندې کیږي چې وفاقي حکومت تر دې دمه وفاقي بجټ په قومي اسمبلی کې نه دی وړاندې کړی. بلخوا شنونکي وایي چې د وفاقي بجټ نه وړاندې په صوبایي بجټ پیش کولو کې څه قانوني یا آئینی مسله نشته، خو د صوبو د مالي معاملاتو زیات انحصار د وفاق په حساب کتاب وي او په پاکستان کې د گرانی د شری د ټیکسونو زیاتولو یا کمولو، د تنخواګانو زیاتولو، د تجارت او سوداګرۍ د پالیسۍ او انحصار هم په وفاقي بجټ وي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا د روان مالی کال د بجټ لپاره د اسمبلی غونډه لنن څخه شروع کیږي. دغه لړکی د اسمبلی لخوا د مې په درشتمه نیټه د خبرې شوې اعلامیې تر مخه د روان مالی کال د بجټ اجلاس په لنن څخه شروع کیږي. دا واری د خیبر پختونخوا د مالی کال 2024-25 بجټ په داسې مهال اسمبلی ته وړاندې کیږي چې وفاقي حکومت لا تر دې دمه وفاقي بجټ په قومي اسمبلی کې نه دی وړاندې کړی. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک وایي د وفاق نه وړاندې د صوبایي بجټ پیش کولو سره به ځینې تخنیکي مسلې راولړیږي، ځکه چې بجټ ته زیات سرکاري ملازمین په انتظار وي. نو که صوبه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې یو رقم اضافه وکړي او وفاق بیا بل رقم، نو دینه یو مسله جوړېدلې شي.
زمونږ جې صوبې کې یا پاکستان کې دا روایت دی او ډېر مودې نه دا دی چې کله بجټ راځي نو پہلا فیډرل ګورنمنټ چې کم دی خپل وفاقي بجټ پیش کړي. اوس دې ځل دا پہلا ځل دی چې صوبایي حکومت دا فیصله وکړو چې خیبر پختونخوا کې چې کم بجټ دی هغه به مونږ وفاق نه پہلا پیش کړو. زه نه پوهېږم چې دا دی به فکر به څنګه ورکوي، دی به اندازه تن به ورکوي فکر چې بھائی کېدی شي ماته دی کې دومره پیسې به دې ځنه ملاویږي، دې ځنه وفاق به مال دومره پیسې راکوي. هغه خو سه پورې فیصله نه دی شوی چې هلته مرکز کې به څومره پیسې هغې سره شته او څومره باغی تقسیمی. فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ تن اعلان کئی چې ملازمینو تنخواہوں کې اغه اضافه کئی 20% وی 25 وی اغه چې کم دی بیا صوبایي حکومت فالو کئی اغه ایکسٹرا برڈن راځي 6000 روپو 10000 روپو یا 20000 روپو اوس دی تدا پته نشه چې وفاق څه وی.
خو زینی شینون کې او په مالی معاملاتو نظر لرونکو خبري اعلان وایي د وفاقي بجټ نه وړاندې صوبایي بجټ پیش کولو کې څه قسمه آئینی یا قانوني مسله نشته. په پیښور کې په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکي خبريال شاهد حمید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
روایتن داد چې مکه با مرکز پیش کول او بیا ورپسې صوبې، خو نه سر ټیکنیکل پرابلم شته دی کې او نه سر نه چې کوم دي ساهيني پابندي شته لکه صوبه چې مکه کول غواړي کول شي او د پولیټیکل مایلج یعنی سیاسي فائدې لپاره چې کوم دي اسې یو پولیټیکل چې کوم خپل کې ټیسټ روان دی هغه لپاره بس مخکې پیش کی نور وسې شو نشته. نو دیو چې داسې پولیټیکل مایلج لپاره دا کارونه کوي نو ډیفینیټلی مرکز هم ورته زور ورکوي. نو ټیکس فیسیلیټیشن اغه اپیکس کمیټه اجلاس په 25 تاریخ لپاره هم ورته دعوت دی ورکړی شوی او چې بیا سیاست بازی پکې شروع شینې مو د سیاست بازی نتیجه هم دغه ای.
زینی شینون کې بیا په دې نظر دی چې په پاکستان کې د ګرانې د شرحي او د ټیکسونو زیاتولو یا کمولو او د تجارت او سوداګرۍ د پالیسیو انحصار په وفاقي بجټ وي او په صوبو کې په بجټ کې زیاتې پیسې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او سرکاري اخراجات وي. خو یو مسله پکې دا ده چې د خیبر پختونخوا د بجټ زیات انحصار د وفاق نه د ترلاسه کیدونکو د ټیکسونو په شریکو پیسو او د بجلی د خالص ګټي او نورو وسایلو په ګټه باندې ده. په پیښور کې د بجټ په معاملاتو نظر لرونکي خبريال عرفان خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
کم اعداد شمار مخه ترغلی دینو دغه مطابق د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي کال 2023-24 بجټ چې دین هغه 1654 ارب روپے دی، یعنی چې کله وفاق خپل بجټ لا پیش کړي نه دی کلیکشن یعنی د آمدن هغه تخمینه هم نه دی لګولی ځانته چې موږ څومره پیسې راټولو او یا په دې کې به صوبو څومره حصه ای قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ دی د وار آن ټیرر دی نورې دغه شانې مختلفې نو د هغې نه وخت نه مخکې دا بجټ پیش کول یقیناً چې صوبایي حکومت به دا کریډټ اغستل غواړي یا به دا وایي چې وفاق زموږ دومره پیسې دي نو دا یو مشکل صورتحال ضرور دی.
د خزانه د وزارت لخوا د خبرې شوی اعلامیه تر مخه نن د مئی په 23 نیټه به اول د خیبر پختونخوا کابینه در روان مالی کال د خیبر پختونخوا صوبې د بجټ منظوري ورکوي او بیا به نن د خزانه صوبایي وزیر در روان مالی کال بجټ په اسمبلی کې وړاندې کوي او در روان ګل د ورځې نه به په اسمبلی کې په بجټ باندې بحث شروع کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
په بلوچستان اسمبلی کې پرون د مئی په 23 د هغه صوبې د زیارت ضلع د سنځاوي د پیښې خلاف یو قرارداد منظور کړی شو. دا قرارداد صوبایي وزیر نور محمد دومړ وړاندې کړ چې پکې د مئی د 23 په سنځاوي کې د رامنځته شوې پیښې غندنه وکړه. په هغه پیښه کې وسوالو د سیمې پر ډرایورانو برید کړی وو چې پکې یو ډرایور وژل شوی او بل ژوبل شوی وو. پرون په سنځاوي ښار کې کاربندیز هم اعلان شوی وو. بل پلو ته د تراګری ضد پولیس یا سی ټی د لوري د پیښې په اړه د ناسرګند وسلوالو پر ضد مقدمه لاسلیک شوې ده خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. د یاد پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې یا بی ایل ای منلې ده. په دغه اړه نور تفصیل له ایوب ترین ناورو.
بلوچستان اسمبلی د مئی په 23 نیټه د زیارت په تحصیل سنځاوي کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کوئله بار پر لاریانو د ډزو په ضد مضبطي قرارداد یا پریکړه لیک منظور کړی دی. دا قرارداد د سیمې سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر نور محمد عمر د مئی په 23 نیټه و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې کړی. په قرارداد کې د مئی په 23 نیټه د بلوچستان د ضلع زیارت په سنځاوي کې د رامنځته شوي پیښې په کلک سره غندنه سوی ده. په پیښه کې د وسلوالو کسانو د ډزو له امله یو ډرایور مړ او بل زخمي شوی وو. د دې خله مخه د مشالډو سره په خبرو کې صوبایي وزیر نور محمد عمر وویل چې ځینې وسلوالې ډلې په ملک کی ناکراری را مستکول غواړي.
زاوکس کما واقع سوی پرون نه بل روز کم کې اوس کس مړو سو غاډیانې سزرګي وي نو داغه مزمتی قرارداد مو جمع کړی او سات سات وزرا لاز بلوچستان ګورنمنت زخ مطالبه کړی دی چې داغه کمپنسیشن ورکي او دشتګردان گرفتار شي او داغه آینده د فار د یو مخنیوي وس دا خو دشتګردی ده صرف اول واقع خو نه د دې اول سویګي ده سمور دا وایي چې بزدې به اول او اخرې ده. دشتګردی څه سټیم دا جنگ را روان سوی دی ته ویني دشمن همیشه په تایې اور کوشش کی دی سافٹ کارنر غواړي ځان د شرط د نرم ګوشوي وي او سکیورټي پروسس نی وي نو دوی بوزدل دي دوی موقع ز کار واخ سي سل سوک نو ارنای کی دا د دوی ایگزیسټنس او اس پروسس جنگ جګړه ار سو کل دی پسی واخ سل بیا لاړ حالت حالت بلال سکیورټي اسی بندوبست نو لکه څنګه سی پکارو.
بل خاطر اورز د یاد پیش په زد نه هواز په سنځاوي بازار کې احتجاج سو دي بلکې په شار کې ټوله دکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. ورسته د ولسی ستونزې د واری په خاطر د جوړې سوی اکشن کمیټي تر سوري لاندې د ځایي سیاسي مشرانو یو غونډه وسوه په کوم کې چې د حکومت څخه غوښتنه شوه ده چې نه هواز دي په سیمه کې امنیت ټینګ کړي بلکې په پیش کې وزن سوی ډرایور د کورنۍ او زخمی کس سره دي مالی مرستې وسی. په دې ترڅ کې نور حال د یادې کمیټي مرستیال مشر مولوی محیب الله سپداس ټوک کې راته راکړي.
په اجلاس کې موږ یو فیصله دا وکړه چې دا کوم واقعي مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د ناروغیو قابو کولو لپاره د ان آی ایچ مرکز اړوند ادارو صوبایي حکومتونو او چارواکو ته ویلي چې د کانګو وایرس مخنیوي لپاره چمتو اوسي، ځکه چې لوی اختر را روان دی او د سربو اخیستل او خرڅول به ټول ملک کې په غټه کچه کیږي. باید حفاظتي او احتیاطي ګامونه پورته کړي. د چهارشنبه په ورځ په جاري شوي دغه اعلامیه کې په پیښور کې په روان کال کې لومړی د کانګو وایرس کیس پخلی هم شوی دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د ناروغو قابو کولو مرکز ویلي چې تیر کال هم ټول پاکستان کې د سلو نه سیوا کیسونه د کانګو وایرس رپورټ شوي وو او راتلونکي لوی اختر کې د سارو د خرڅ د اخیستلو او د ساتلو له وجې په غټه شمېره کې د انسان او دغه سارو نږدېوالی راځي او صوبایي حکومتونه دي د کانګو وایرس د خورېدو او د دې له وجې انسانانو ته د لګېدو ناروغۍ خطره پام کې وساتي او د دې مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته کړي. دا چې خیبر پښتونخوا کې د مالونو او سارو یا لایف سټاک محکمې څه ګامونه پورته کړي دي، نو د یادې محکمې صوبایي مشر ډاکټر اصل خان مشال لیډو ته وایي چې ټول صوبه کې ځای پر ځای چک پوسټونه جوړ کړي دي او د مالونو منډو کې هم د دوی کسان ګرځي او سپرایګانې کوي.
نو انټر پروینشل سمرا بارډرز چې دي او یا انټر ډیسټریکټ چې سمرا بارډرز دي، په دې کې مونږ چک پوسټ چې دا جوړ کړي دي دا انیمال باندې دا سپری کې د چیټر کنټرول لپاره، د دې نه علاوه د خلکو د اویرنس لپاره چې دي مختلف پمفلیټ هم جوړ کړي دي. دا شانت سروي کې څوک مختار د پروالي مارکیټ نه پاره باندې د چیچر یا د ټیکسی یا د کونی جوړ د ویل شي د کنټرول لپاره سپریو کې د سره بدغه بیماری چې د ام ان شاء الله کنټرول وشي. په هم دغه چې د انیمال مارکیټ چې کومي پاره کې هم زمونږ ټیم چې دی هغه زی نو هغه د سپری کې نو زمونږ ټیمونه چې دی هغه ټول په صبح کې ودی.
دا چې کانګو وایرس څه شي دی او سرنګ د سارونه انسان ته لګي، نو د لایف سټاک محکمې ماهر ډاکټر سید علي شاوای چې د متاثر سروینه دغه چیچړې انسان بدن ته ورشي، نو هغه انسان که په وخت علاج او تشخیص ونه کړي نو سخت ناروغي او بیا لږ وخت پس د ناروغۍ ورستو مرترن هم کې دی شي.
کریمین کانګو هیمریجیک فیور چې کم دی دا یو وایرل ډیزیز دی. دا داسې مرض دی چې په سارو کې د دې سلامات نه راځي، یعنی په ظاهرا چې کم دی دا سروي چې کم دی یا ټیک ټاک وی خو د کې دا وایرس موجود وی او د ټیکس په وجه کم چیچړې دي انسانانو ته دینا منتقل کی. کله دا اوچی چی دا سه سروي کې د جرسی موجود وی او بیا د صحتمن انسان ته په طریقه باندې لاړ شي، زیاتره چې کم دی وایرس چې کم دی په انیمالز کې کم سیکریشنز وی، یعنی د وینه شوا یا نور داسې تبات دي کنه په سروي کې په دې کې د وایرس موجود دی.
دا نوموړی په وینا د کانګو وایرس نه د مړینې شرحه 13% ده، او کچره په وخت درملنه ونه شي نو زیاتره وخت د شوخه 2 هفتې پس د دې نه مریض مړ کیږي. هم د دې د نخو په اړه دوی وایي چې ناسا پر راځي چې پکې تبه، سر درد، د ملا درد، الټه کول، سر ګرځېدل، سستی راتلل او مزاج بدېدل، ډیپریشن او دغه شان نور علامات شامل دي. این آی ایچ کې د مرزونو د کنټرول ادارې ټولو صوبو کې اړوند محکمو ته د کانګو د احتیاطي ګامونو علاوه د ګرمې د سپونه او میادي تبونه د بچ کېدو او پدې لړ کې د چمتو اوسېدو هم هدایت کړی دي، ځکه چې د موسمیت محکمې تر مخه د دې میاشتې پای پورې د ملک زیاتره میداني علاقو کې د سخت ګرمې د سپو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مومندو د انبار ولسوالۍ چې د نفرایټ او کرومایټ او لدی سره سره د سنگ مرمرو نه علاوه ګڼ شمیر کانی د غرونو نوزي، خو د دوی سیمه پکې بیا هم د تعلیم او صحت په شمول د هر قسم سهولت څخه محرومه ده. د انبار اوسیدونکو ویلا هم په سیمه کې د جنکو های د جنکو های سکول نشته او ولس نه پوره بجلی لري او نه سهولتونه. د سیمې ولس ته هم وایي چې حکومت او ټیکدارانو سره دغه سیمې د خلکو کمی کمیشن مانا چې په مدنیات کې تخپل خاورې برخه روپۍ خوشته، خو هغه پیسې د دوی په ترکه نه لګي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
د انبار وسیدونکو وای د غلطه د مدنیاتو قومي کمیشن باید د دوی په صحت او په تعلیم خرچ شي. قومي کمیشن معنی هغه چې دغه سیمینا کوم قیمتي کاني او یا بیا سنگ مرمر راوستل شي، هغه کې د انبار د خلکو په خپل پیداوار کې برخه. د محمدو انبار تحصیل کې د نفرایټ په نوم جیم سٹون معنی د غمو کاڼي او تر هغې علاوه د ودانیو دپاره کاریدونکي د سنگ مرمرو هم ګڼ شمېر درنګونه دي. د دغه درنګونو نه کاڼي ویستونکي ټیکهداران د هر یو ګاډي په سر د قانون د مخې د انبار قبیلې ته کمیشن ورکوي چې مقامي خلک ورته قامي کمیشن وایي. د انبار اوسیدونکي مفتی مرداد مشادر لري وته وایي
دوی چې کوم د عین د لاري، کوم د شرایطو د لاري، کوم د موحدی د لاري، دوی سره کوم زمونږه حقونه دا هم تاسو ته معلومه ده چې دا خاوره یتیمانان لري، دا خاوره دا کونډي لري. د دوی حقوق هغه د دغه ټیکدارانو پوری منسلک دي. نو ټیکداران ټول په ټوله باندې د دینه غافل شوی دي. د دوی سره زمونږ په غرونو کې چې کوم معلوم زینه او چې دوی ته مونږ ورکړي دي 120 فوټ دي، نور دي. نو دوی د هغه مطابق ټول غرونه قبضه کړي دي.
همبار د غرونو ترمنځ آباد هوا رزمک لري. مشرقي او غریز اړخته د نوې جوړیدونکو محمد ډیم د اوبو ډب او یا ذخیره راتلونکي ده چې مقامی خلک وای دغه ټب سره به د دوی زیات اشتمانه هم ډوبې شي. خو دوی بیا هم غوښتنه کوي دغه سیمې د اشتمانه په بدل کې باید ترقیاتي کار نه وشي.
زمانو مقصود عثمان خیل دی. دلته په دې انبار کې څورلس قسمه کاڼي دي، ماربل، ګورمایټ، نیفرایټ، د سیپسیزن نور چې کوم قسمونه کاڼي دي. خو داغي چې کوم ټیکس حکومت ته ول کېږي د لارې په شکل باندې نو هغه ټیکس په انبار نه لګي. زوم چې دا په پښتونخوا د بجلی لم زیاته منافع لري، خو د انبار خاور په کې دوم نه خوارو زار ده چې دلته سکولونه نشته، دلته جنکو سکولونه نشته، دلته روډونه وران دي، دلته هسپتالونه نشته. کوم ځایونه دي پاکي د حکومتي فورسز ناشته. نو په کار ده چې دا حکومت چې کوم ټیکس وسولي او هغه ټیکس په موږ لګي نو انبار به د یو تاریخي تحصیلي په پښتونخوا کې.
انبار کې د نفرایټو درنګونه د کیمور سره نږدې او نورو شاوخوا غرونو کې زیات دي. خو د سنگ مرمرو د پاره مشهور غرونه ګمبته او کیمور دي. د محمود نن د صوبای سیملی غړي محبوب شیر مومن مشهد رډو ته وویل دغه غرونه وتون کې د مادنیاتو قیمتونه په کروڑونو روپو کې دي. خو د امبار دپاره پکې هیڅ یو داسې ترقیتی کار نه دی شوی چې د سیمې د ولس خېګړه پی وشي
چې سو پورې دغه خلکو ته دغه مراحت نه میلاو شوی د هسپتال د سکول د روډ چې کوم د زندګۍ د ضرورتیا ته دا ته نه میلاو شوی نه هغه دی پورې وزن ته نه قلاریږم او دا ان شاء الله دوی ته به دا ټول مراحت میلاویږي د دین پرایډ نه د زما علاقې ته فائدہ سره چې زما د علاقې نه زمروت وزي او زما د علاقې چې کوم زمروت چې کوم دی د خلکو په بنگلو د خلکو په پراپرټي د خلکو په پرچونو استعمالېږي
د امبر خلک وای هر څوک د غلطه مدنیت ډیر زیات هم دی خو به هم پکې تر اوسه پورې د هلکانو د جنکو کوم های سکول نشته خروختون او یا د نورو تحصیلونو سره د رابطې سرکونه هم پکې نشته نو دوی غواړي د شتونو په بدل کې ورته دغه سهولتونه ورکړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړی
په یو بجا
تاندی هیلې
په دو نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د شاعر او خبریال احمد فرهاد لادرکه کېدو په اړه بحث د پاکستان په اعلی عدالتونو او سینټ کې دوام لري او ډیر خلک ورته د پارلمان او عدالت ترمنځ ټکر رنگ ورکوي خو د قانون مفاکي وزیر وایي دا د ادارو ترمنځ د ټکر مسله نه ده. احمد فرهاد چې د شاعرۍ سره سره خبریال هم دی د مئی پر 15مه په اسلام آباد کې لادرکه شوی و تر دې د مئی درک نه لګېدلې دا چې د پارلمان او عدلي ترمنځ مشکل رامنځته شوی د اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د مئی پر 28مه په سینټ کې په خپل وینا کې د ورکشبي شاعر او خبريال احمد فرهاد په اړه د خبر په ډاګه کړ چې دا مسله د ادارو د ټکر په اړه نه ده. نوموړي د چیف جسټس قاضي فایز عیسا ستاینه هم وکړه. هغه د ورکشبي شاعر احمد فرهاد په اړه په یو قضیه کې د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی لخوا په ریمارکس خپل وروستی انتقاد تکرار کړ او زیات کړه.
میں اون کرتا ہوں اپنے ایک ایک لفظ کو آئینے پاکستان
زه د خپل خبری کانفرنس ټول خبری بیا تکرار وبا چې پاین کې عدالت ته د اختیار نشته چې په غوسه کې پزړه کې سهام راشي هغه وای دا خبره ناسمه ده چې په غوسه کې دا خبری کوي. کچېره دا کار ونه شونه زه به وزیر اعظم دلته کینوم یا کابینه به دلته راغواړم. دا د عدالت کومه طریقه ده؟ کچېره تاسو څه کوي نو د خپل فیصلو په ذریعه وکړي خو دا شرط خو نه ده چې مخامخ ټول کابینه یا وزیر اعظم کې
یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے یا وزیر اعظم کو بٹھا کے.
نمول دا سرگندبو نے پدا سال کی کڑی چے اسلام آباد کا شاعر تو رزی اڑان دی دا مئی پا پنزل لسما لا درک شبے وہ او دا دی مقدمے اور دنا پا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی کوی. جسٹس کیانی دا اوردن پر محل ویلی وو چی وزیر اعظم عدالت ته حاضر کړ شي نو په هغه ورځ و ورختن خپل کور ته ورسیږي یا به خوشی کړ شي. د جسټس کیانی خبرګون روستو د قانون وفاقي وزیر د مئی په 28مه خبری کانفرنس کړی وو او ویلی وو چې احمد فرهاد د لادرکه کې دوه پاړه په میډیا کې د اسلام آباد های کورټ سرګندونو هغه ته زیان رسولی دی. بلخوا د احمد فرهاد میرمنی ان نقوی بی بی سی سره په خبرو کې ویلی وو چې میړه ته یې له تیرو دریو کلونو راهیسی د سختو پایلو ګواښونه ورکول کېدل. د هغې په خبره په دې موده کې میړه له درې ټلویزیونونو چلونو ګوښه شوی هم وو. د احمد فرهاد د ورکېدو مقدمه د اسلام آباد لوی بیر پولیس سټیشن کې درج شوې ده. د سپریم کورټ وکیل عبدالرحیم اډوکیټ د مئی په درویشتمه مشال ډیټ ویل چې د احمد فرهاد په اړه د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل په ایوان کې بیان له حقیقت نه ډیر لري دی.
عدلیه ته کوم یو سړی لاړ شي د درسي د پرا یو درخواست ورکي او آئینی پیټیشن فایل کی نو د هغه آئینی پیټیشن پرانا کې به د حکومت وخت نه عدالت تپوس کوي چې دا یو بنیادی بشري حقوق وایلیشن شوی دی. یو صحافي دی اګه څوک هم دی کده کوم سیاسي ګوند سره تعلق دی نو هغه ورک شوی دی بے درک شوی دی هغه جواب دی خو حکومت دی دی غی جواب دی خو حکومتي چارواکي دي اداري دي نو عدالت خو به دغه نه خامخا ته پوس کوي تلبیبه کوي راغواړي به نو د اعظم نذیر تارل چې کوم بیان دی بالکل دا حقایق نه منافي دي.
عبدالرحیم اډوکیټ زیاته کړه چې عدلیه هم په ځینو وختونو کې د پارلمان اختیار په خپل لاس کې واخلي. بلخوا په پیښور کې د لادرکه کسانو مقدمه چلوونکي وکیل شبیر حسین ګیګیانی د مئی په 28مه مشال ډیټ ویل چې د خلکو لادرکه کېدو مسلې ته په خوا او وسنی حکومتونه سنجیدل دي.
ولې نه دي هغه د مجبورین نه دي ځکه چې ایته پته ده چې
پدی کې انوال سوکتی د دې شاته سوکتی او هغه ته دا زمونږ سیاستدانان یا زمونږ پارلیمان سویل نشي ځکه چې زمونږ ممبرانو سیاستدانانو د هغې په سپورټ باندې راځي نو د هغې خلاف به اکشن سوالي نو د عدالتونو دغه یو رول چې دا عدالت څوک روغ غواړي نو کس چاته وکړي دغه کېدی شي او نور د پارلیمان خو زمونږ په کاره سرول شته نه او د وزیر قانون به دا خبرې چې ما تاسو ته دا یې خبرې حقیقت
پاکستان زرګونه کسان ورکتی چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي د بشری حقوقو فعالانو او د ورکو کسانو خپلوانو د خلکو د بدرکه کولو تور د هغه هیبات پر امنیتی او استخباراتي ادارو پوری کوي ادا کوي چې ځینې کسان یې په جالي نخطو کې وجلی هم دي خو فوج او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړی دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د را روان مالی کال بجټ لپاره د اسمبلی غونډه لنن څخه پیلېږي. په دې غونډه کې به پر راتلونکي بجټ بحث پیلېږي. سږ کال به د خیبر پښتونخوا د 2024 او 2025 مالی کال بجټ پر داسې مهال وړاندې کیږي چې لا هم وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې وفاقي بجټ نه دی وړاندې کړی. د بلوچستان اسمبلی پرون د مې پر 23 د هغه صوبې د سنځاوي د پیښې خلاف مسمتي قرارداد منظور کړي. د لاغې وروسته دا چې د مې پر 23 د هغه صوبې د زیارت ضلع په سنځاوي کې د ناصرګند وسوالو لخوا پر سکرو وونکو لاریو په شیوي برید کې یو ډرایور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. پرون د زیارت پر ورځ په هغه سیمه کې کاربندیز هم وو. د متحده عربی اماراتو امیر شیخ محمد بن زید ال نهیان ژمنه کړې چې په پاکستان کې به تر لسو اربو ډالرو پورې سرمایه کاری کوي او اوس هم ورزو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونه له نازک خیاله شاعر او پیوړی لیکوال عارف تبسم سره د هغه پر ادبی ژوند خبرې کوو. نوموړی د لورالای یا بوري سیمې سره تړاو لري. نوموړی تر 14 صنفه یا بی اے پورې زده کړې په خپل پلرنۍ سیمه کې کړې دي او بیا د کوټې پوهنتون په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. عارف تبسم دویمه ماسترۍ له همدې پوهنتون په نړیوالو اړیکو څنګه کې کړې ده. هغه له هغې وروسته د بیلابیلو کورنیو نړیوالو ادارو سره په مهمو څوکیو کار کړی دی. د نوموړي د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي. د هغه د نثر ځینې ټولګې هم خپرې شوې دي. یو ناول هم لیکلی دی او د تحقیق تر څنګ ژباړې هم کوي. د عارف تبسم په شاعرۍ کې د خیال د اوچتوالي تر څنګ واضح پیغام هم موجود دی او شاعري له موسیقۍ سره هم په اسانه بدرګه کیدی شي. له عارف تبسم سره د مجلې د دې ګڼې لپاره په اسلام آباد کې د مشال لډیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي.
سلامونه استړي مشه عارف تبسم صاحب، تاسو څنګه جوړ یې؟ ښه صحت مو ښه دی. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیره مننه راشد جانه، تاسو ستړي مسې مننه چې زمو دلته مل مکړې ما او لما سره خبري کوي.
څنګه د ادب تاسو مخه څنګه شو؟ ادب څنګه راغلی؟ تاسو خو سیاسي ځان هم لرئ او د کوم خلکو سره مناسبه پاسته واچې داسې د لارې ته برابر کړی یا تاسو خو بخامخه سړي خپل دلچسپي وي ذکر راځي خو دسو خو به هم یو څوک وي چې تاسو سره مرسته کړي په دغه لار کې. تاسو په علاقه کې لورلای کې په هغه وخت کې څوک تاسو لوی لوی لیکوالانو شاعرانو چې تاسو ته الهام اخیسته دي؟
او دا کومه خبره چې تکې چې هغه کوم وخت چې ما ادب ته مخه کړې ده دا بزب درته وایم چې د اتیام لسیزې آخري کلونه او کله چې زما ولیکلو ته پام سو او کېدی سي لکه موږ چې دا وایي پر انسان کې یو فطري صلاحیت موجود وي چې هغه لیکل کوي. نو هغه وخت کله چې زه په 9 او 10 ټولګي کې وم، په سیاست کې هم اکټیو وم، د ملت پالو چې کوم غوندونو دا غس کوم د زده کړو یا د زده کوونکو کوم تنظیمو دا غزه برخه وم. په کالج کې هغه صدر پاتې شوم او په سیاست کې مې اکټیو وم، او هغه وخت مې د لیکلو باندې هم پیل کړی دی، خصوصا په پښتو شعر لیکلو باندې هم پیل کړی دی. دا اخبار او رسالې به ما کتلې، په هغه کې به دا شعر ویلې، اکثره به په اردو کې ویلې، خو زما دلچسپي ور سره وانه په پښتو کې مې هم د څه لیکلو کوشش کړی و، او څمات ګوډې غزلی ورته وایي، څمات ګوډ شعرونه مې لیکلي و. نو په هغه وخت کې زموږ یو استاد و په زموږ په سکول کې، چې موږ ته به انګریزي را ښووله، خدای یو بخشي غازی خان جاذب صاحب، نو ما د خپل لیکلي هغوی ته ورکو، ما چې تاسو ته وګوري چې دا اوس د شعر په ټول باندې پوره دی که نه دی پوره. خو هغوی ما ته وویل چې زه به زما خپل استاد دی، زه به هغه ته دا ورکم او له هغه څخه به بیا مشوره پر واخلم. نو هغه د ده چې کوم استاد و، هغه سید خیر محمد عارف صاحب و، او چې بیا زما هم یو تعلق ورسره پیدا شو. زما د دې ماتو ګډو شعرونو په نتیجه کې بیا هغوی زه یو مشاعرې ته وبللم، او زه هغه مشاعرې ته ورغلم، او بیا هغوی زخه ما د شعر او د ادب بنیادی زده کړې سي دي بیا کړې دي. او په کم وخت کې چې په لورالای کې دا ادبي سرګرمیانې شپ طریقه باندې روان وي، نو په هغه وخت کې سید خیر محمد عارف سي دي، هغه د پښتو ادبي ملګري چې تنظیم و تر اوسه پورې په لورالای کې فعال دي، دا هغه مشر و. او له دې سره سره پروفیسر رب نواز مایل صاحب هغه وخت په لورالای کې د لورالای په کالج کې موجود و، لا غوی سر به موږ ناست پاست کېدلې. دغه رنګه یو مرحوم حاجي مرزا خان پیڅای صاحب و، چې هغه به مختصر کیسې لیکلې، او هم دارنګه نور ډیر ځوانان او ځینې سینیر لیکوال او شاعران هغه وخت په لورالای کې موجود و، چې لا غوی سره زما هم انټریکشن کېدی، او لا غوی زخم زده کړې کولې. خو د شعر بنیادی زده کړه او د شعر اصلاح ماته سید خیر محمد عارف صاحب را کوله. خدای دې ژوندۍ لري، خدای دې صحت ورکړي. نه یوازې بل هغوی زه خشیر زده کړی دي، بلکې زه خدا وایم چې په دا خپل ژوند کې چې د شرافت کم یو مجسم شی، یو مجسم تصویر کما لیدلی دي، نو هغه سید خیر محمد عارف صاحب دی. لاغه زخه یوازې شعر نه، بلکې د ژوند زده کړې هم کېدلی. بیا مایل صاحب رنګه لیکوال موجود و، چې هغه په اردو کې په ډیرو کړکیچونو موضوعاتو باندې به بحثونه کوله، او په اردو کې به اردو په مختلفو رسالو کې به د هغه لیکل راتلل، په پښتو کې هم په نویو موضوعاتو باندې لیکل کول. نو دا هغه یو بنیادی تربیت کاوه د پښتو ادبي ملګري په شکل کې، چې په لورالای کې ماته را په برخه شوه، او زما رنګ نور ډیر ځوانان یې وروزل. نو دا یو سلسله له هغه وخته څخه له ادب سره زما تعلق پیدا شوی دی، او د ادب په دې ډګر کې زه راغلی یم.
یو شاعر په هیڅ مشهور په خلکو کې، خو په ادبي دنیا کې خبردار چې تاسو یو ناول لیکلی دی، او زما د پر هم د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې موږ نثر لږ لرو، بیا ښه ناولونه خو بیخي لږ لرو، د ګوتو په شمار سودی. نو دغه ناول د موضوع په حق لکه راته ووایه چې په دې کې څه دی، موضوع یې څه دی، کومه زمانه ښایي، او غټ وړوکې دی، ځکه چې زمونږ زه اوس زنه ملګري ناولونه لیکي، نو هغه داسې وي چې لکه لنډه کیسه چې لږه اوږده کې، نو ناول ورته نه شي ویلې، اوږده لنډه کیسه ورته ویلی شي یا ناولیټ ورته ویلی شي. نو ستاسو دا ناول چې دی، دا څنګه ناولیټ دی، اوږده لنډه کیسه ده که نه، دا ناول په هغه حساب برابر دی؟
صحیح وایه، نه ناولیټ نه دی، باقاعده ناول دی. او د ناول چې کوم یو سټنډرډ تعریف کته وګوري، هغه به دا وایي چې هغه کیسه ناول بلل کېدلی چې کوم تر 60,000 زیات توري ولري، او تر 60,000 خو هغه کم از کم دی، خو تر 60,000 چې زیات توري ولري، نو هغه کیسه هغه ته موږ ناول ویلی سو. تر دې چې راکم وي، نو هغه بیا د ناولټ په زمره کې راځي. هو بالکل، یو کوشش مې کړی دی، نوی کوشش مې کړی دی، دا ناول مې لیکلی دی. خو دا ناول یو تاریخي ناول دی، یو داسې تاریخي ناول دی چې هغه زموږ په سیمه کې، کوم چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایو، کوم چې وخت برټش بلوچستان و، د دې پر ځینې واقعاتو باندې، پر ځینې حقیقي واقعاتو باندې دا مشتمل دی. او بیا ظاهره ده، نو په هغه کې به یو فکشن او د فکشن سټایل چې دی هغه به هم موجود وي. نو په دې کې د انګریزانو هغه زمانه ده چې دلته به د انګریزانو خلاف د ازادۍ د پاره زموږ اتلانو او زموږ چې کم خلک و، هغوی به کوشش کولو. په دې کې بیا مختلفه کیسې دي، ظاهره ده د مختلفو بابونو په شکل کې راځي، چې په هغه کې بیا ځینې داسې واقعات هم شته چې هغه به د ګندمک معاهده څنګه کیږي، د ډیورنډ
کرشه څنګه راستل کیږي او بیا د کوټي سیوی پښین او سیوی او لدې سره سره بیا د لورلای او د جوب علاقے انګریزان څنګه ترلاسه کوي، نو دا پر تاریخي پس منظر سي دی غو د یو کیسه په شکل کې دی، ناول په شکل کې مارخصتي دی، او بیا لدې سره سره د پاکستان د جوړېدو وروسته هم د دې علاقې کم یو سیاسي ارزښت دی، یو سیاسي بحث دی، په دې باندې دا کیسه چې د ناول سي دی هغه دغه لري. خو زما کوشش دا دی چې موږ خپل تاریخ چې د ناول په ژبه کې یا دغه کیسو په ژبه کې خلکو ته او خپل نوې نسل ته بیان کړو، نو هغوی بیا زیات په پوهیږي، په ځای د دې چې هغوی دې د تاریخ ستوخ کتابونه لولي او په واقعاتو کې دې ورک وي، نو که واقعات اصل وي خو هغه ته یو د یو خوند د یو فکشن شکل ورکړي، نو هغه په زیاته ښه طریقه باندې ته لوستونکو پورې رسیږي. خو خبره دا ده چې دا واقع خو زموږ د کامی واقع ده، دا ناول چې دی دا زموږ په خپل تاریخ باندې اډانه لري، خو دا ما لیکلې په اردو ژبه کې دی، نو دا یو فرق شاید پکې وي.
دا تاسو اردو کې لیکلې دی، نو تاسو د پښتو لیکوال یا پښتو کې مو مضمونونه تجزیه تبصرې کره کتنه نقد شاعری په پښتو کې لیکئ او کوئ، نو دا اردو کې مو څنګه اراده وکړه، دا فیصله مو څنګه وکړه چې دا په اردو کې ولیکل شي؟ باید
ستاسو خبره صحیح ده، زما اصل د لیک میدان څه دی هغه خو پښتو ده، خو ما په اردو کې وخت په وخت باندې لیکل کړي دي، ما ځینې ترجمې داسې دي چې هغه مطلب برټش بلوچستان په نوم یو کتاب دی، هغه مال انګریزي څخه ژباړلی دي، خو په اردو کې مې ژباړلی دي. دا ناول او دا غم یو مقصد وو، او د دې ناول هم یو مقصد دی چې زه دا په اردو ژبه کې لیکم نو تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، یعنی تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره مشترک تاریخ لري، تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره د دې سیمې په اړه باندې ځینې نور مشترکات هم لري، او ځینې داسې موضوعات یا ځینې داسې تاریخي شیان دي چې پر هغه باندې موږ اختلاف هم سره لرو. نو ما دا شاید دا کوشش کړی دی او نه پوهیږم چې دا به څومره کامیاب وي چې هغه ځینې اختلافي موضوعات او ځینې هغه متنازع خبرې هم د دې ناول په ذریعه باندې ما کړی دي چې د دې تر شا کوم حقیقتونه دي هغه ذره برسېره کړم. نو دا یو بنیادی وجه ده چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، او څوک چې پښتو نسي ویلی او پښتانه هم څومره پښتانه پښتو ویلی شي، دا خو هم پر خپل ځای باندې یو سوال دی. هغه په اردو کې اکثره پښتانه هم په اردو کې زیات رښه په پوهیږي، خو د نورو خلکو دپاره به هم دا یو 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 نوی شایوي، او هغه به زموږ د علاقې په تاریخ خبر شي، هغه به زموږ په اتلانو او زموږ په خلکو او زموږ په تاریخي پس منظر باندې به هم پوه شي. نو د دې مقصد دپاره ما دا په اردو ژبه باندې لیکلی دي.
دلچسپي د ناول سره دا تبسم صاحب، خو موږ به د اوریدونکو خیال هم ساتو، دوی شعرونه اوریدل غواړي تاسو نه، نو تاسو کده شو که چې یو درې غزلې په خپل غږ کې واوره ورته چې زمونږ اوریدونکو په خوشاله شي، موږ به هم خوند ته واخلو.
درې غزلې به راشد جانه ډېرې زیات شي، خو زه دوی غزلې به لږ اوریدونکو سره شریک کړو. شیر دی سی لتا څنګ بے درک د رهبره، لتا څنګ بے درک د رهبره، لسرو زرم زک ډک د رهبره، یو هجوم دی هلت دلت سر تشتی، یو هجوم دی هلت دلت سر تشتی، کاروان رک دی لار ورک د رهبره، او بیا مو اچوی د نوی جنگ و اور تا، بیا مو اچوی د نوی جنگ و اور تا، هر وخت سره را باندې مزک د رهبره. چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کړې، چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کې، پښتنه خاوره نازکه د رهبره، او د توپک په ذات او نسب ملش پوکا، د توپک په ذات او نسل ملش نسب ملش پوکا، توره بیا له کوم مسلکه د رهبره، او په دې خاوره چې ته هره بلا وینې،
په دې خاوره چې ته هر بلا وینې را اوښتې لا ټک درې برا او هم خوري او هم احسان ور باندې کاندي هم خوري او هم احسان ور باندې کاندي نن پښتو پس پکو سپکه درې برا او تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې اراده دې منم کلکه ده رهبره او یو بل غزل یو څو شعرونه لیونای می کی ما وباسی لحاله لیونای می کی ما وباسی لحاله خبر نوم د ساقی لدې کماله لیونای می کی ما وباسی لحاله خبر نوم د ساقی لدې کماله او پلوی زړه لمیخانه امرا وتلې پلوی زړه لمیخانه امرا وتلې زما مخی ته چیرانه شه دیواله او دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی نمی وزی تل زړه نمی لخیاله او مریدی می استاد عشق قبول کړي مریدی می استاد عشق قبول کړي لری نسم اوسې د استاله جماله او بل شیر دی چی د شار زبن ته د کلی خوند ور غټ کړو د شار زبن ته د کلی خوند ور غټ کړو چې می کور کې مرغه جوړ کړل زاله او خلای راکړه نو به خود ناره وهمه شیر دی چې خلای راکړه نو به خود ناره وهمه دا میراث را پات سوې له خوشاله او زما جبا خو پښتو پتا خو جده زما جبا خو پښتو پتا خو جده پنړی کې شی له سیالو سره سیاله او سپموای سپموای ما له هیڅ رنگ او نسله سپموای ما له هیڅ رنگ او نسله ویش امینا تبسم بوری والا نو زما خیال دی چې بس دا دوی غزلی با کافی وی چې له اوریدونکو سره شریک سي
معاصر ادب ته په کم نظر ګورئ تاسو اوس چې د کم پښتو کې شعر لیکل کیږي لنډه کیسه لیکل کیږي یا نقد څنګه کیږي دا کره کتنه چې په کم لور روانه ده یا ناول څنګه لیکل کیږي یا څه نوی دغه هم راغله یو وخت خلکو کوشش وکړو چې د فورم په لحاظ په شاعرۍ کې نوې تجربې وکړي نو تاسو په کم نظر ورته ګورئ د نوو تجربو ته هم د معاصر ادب ته هم
مننه دا ستاسو کوم سوال دی چې د معاصر ادب او شعر او کمیونیو تجربې سکیږي و دې ته په کم نظر ګورئ دا خو پرده یو پی ایچ ڈی تھیسس دی که څوک په صحیح معنی باندې یو علمی کار په دې باندې وکړي نو شاید یو نتیجې ته به ورسیږي چې د دې آیا پرمختګ کړی دی پښتو ادب دا معاصر ادب خصوصا او که شاته پاتې شوی دی تر کومه حد چې زما خپل نظر دی زما خیال دا دی چې ډیر زیات پر مخ باندې نه دی تللی زموږ ادب چې دی لکه ته چې وایې چې زموږ شعر او زموږ ادب اوس هم شاید په ډیر زړو کلونو کې ګرځي را ګرځي بلې خوا ته که موږ ګورو نوې نوې تجربې هم کیږي او تجربې خو اوس دومره اسانه کار سو چې بزه کور کښېنم او له ځان سره یو څو لیکې ولیکم او هغه ته چې ما هر نوم ورکړي او هغه به د یو تحریک په طور باندې زه شروع کړم او پر فیسبوک باندې دا کوم چې موږ وایو چې سیاست د پاپولیسټ دغه ښکار سو ټرینډ ښکار سو نو دارنګ ادب هم دا د پاپولیزم ښکار سوی دی یعنی یو شعر یو لیک هغه وخت زیات ښه ګڼل کیږي چې هغه پر فیسبوک باندې یا پر دا ټولنیز رسنیو باندې څومره لایکس اخی څومره خلک یې خوښوي څومره خلک هغه ته پر هغه باندې کمنټ کوي د دې معیار دا دی او زما نه خیال چې دا او معاصر ادب ته ګټ اور کړی دی یا په معاصر ادب کې دنه نه نیوی نیوی تجربې سي دی هغه را پاللی دي بل د پاپولیزم ښکار دی ادب هم، خصوصا زموږ کم نیوی لیکوالان دي، زموږ کم ځوانان لیکوالان دي، هغوی د یو شعر یا د یو ادب پاره معیار هغه وخت شګنی چې هغه پر فیسبوک باندې تر ډیرو خلکو پورې ورسېدی، ډیرو خلکو پر هغه باندې خبرې وکړې، په هغه کې دننه هغه علمي کچ چې کومه ده هغه هغه رنګ نه ده پاتې، نه په نقد کې، نه په شعر کې، نه په فکشن کې. اوس که څومره موږ سره ذرایع ډېرې دي تر خلکو د رسېدو دپاره، د ټولنیزو رسنیو له لارو موږ په زرګونو خلکو پورې رسېږو. اول به مو یو مشاعره کوله، نو که به یو شل یا پنځوس کسان موجود تر هغو پورې به خبره کېدل، یا ناسته به کېدل، نو صرف شاعران به په هغه کې ناست وو، هغوی به پر شعر پر ادب باندې خبرې کېدلې. لیکن هغه وخت زما په خیال باندې یو معیار پکښې وي، یو معیاري کار په ادب کې دننه کېدی، په نقد کې هم، او خصوصا چې کوم زموږ لیکوالانو د هغوی ترمنځ یو مضبوطه یو فزیکل ربط چې دی هغه موجوده وي. لیکن له څه وخته چې دا د میډیا او خصوصا د دې ټولنیزې میډیا لارې راغلي دي، نو ادب ته که څه هم تر خلکو پورې د رسولو کوشش کړی دی، لیکن ځینې خلک چې دي هغه بیا شاید په یو د تجربو په نوم باندې تر خلکو پورې یو داسې صنفونو رسولو هم کوشش کړی دی چې هغه شاید نه په هغه کې شعریت وي، نه په هغه کې نثریت وي، نه په هغه کې فکشن وي، نه په هغه کې ته دا ویلی شي چې یو داسې نوې خبره شوې ده، یا داسې یو نوی په نقد کې دننه یو نوې تیوري راوړې ده چې پر هغه باندې زموږ ادب چې دی هغه ډېر پر مخ باندې تللی دی. نو زما خیال دا دی چې معاصر ادب کې اوس هم ډېر کار پاتې دی. نو څومره مواقع چې موږ ته موجوده دي، موږ ادب یو سنجیده کوشش باندې تر هغه ځای پور نه دی رسولی، له دې موقعو څخه هغه فایده نه ده اخیستې لکه څنګه چې له دې څخه فایده اخیستل کېدلای سي. نو پاپولیزم باندې که ته روان وي، او که ته دا د پاپولیسټ لکه ښه سیاست کوي، او که پاپولیسټ ادب لیکي، نو زما نه دی خیال چې په دې کې دننه معیار، په دې کې دننه فکر، په دې کې دننه یو افادیت ته پیدا کولای شي. نو بیا به هم دغه رنګه لکه څنګه چې زموږ د نن پاپولس سیاست دی، چې هلته به بیا خلک نظریې ته نه ګوري، هلته به بیا خلک به شخصیاتو ته ګوري، هلته به بیا خلک ودې ته ګوري چې دا خبره چې دې سړی وکړله دا خبره نوې ډول دا نوې ده، او پنځه کسانو نور هم ول دا نوې ده، یا دا صنف نوې دی، یو درو کسانو نور هم پر فیسبوک باندې ول دا نوې دي. نو بس بیا دا یو تحریک دی، او بیا هغه بکشینی او هغه به دومره دعوی کوي چې ما په ادب کې دومره کار کړی دی، او ما دومره نوښت کړی دی، زه دومره نوښتګر یم چې زه تر ما خو بل تر خوشحال خان واخی بیا تر اوسه پورې بل نه دی پیدا شوی، نو زه پیدا شوم. نو دا پاپولیزم په ادب کې دننه زما خیال د ادب د ګټې، د ادب د ښه مستقبل لپاره، د ادب د ودې لپاره یو بهتره عمل نه دی.
دغه څنګه د ارزوې د راتلونکي د پښتو ادب راتلونکي ته څنګه چې دا به خوشي یو کنه؟ زه خو خلک خبره کوي چې موږ په څلور سوه کاله کې بل خوشحال پیدا نه کړو، بل رحمان مو پیدا نه کړو، نو دا به څنګه شي؟ خو زما خیال چې وخت په تیر شو، نو دغه اوس کم خلک چې دا په یو وخت کې کلاسیک درجه واخلي، ستاسو څه خیال دی په دې اړه؟
زما خیال دی چې راتلونکي یا مستقبل چې دی هغه په نن پورې اړه لري، چې نن څه روان دي، دا نن چې دی دا نن به دا فیصله کیږي چې سبا یا د سبا بنیاد چې دی هغه به پر نن باندې څنګه اوږدو، او سبا به څنګه هغه روشانه وي، او که باغه نور په تیارو پورې ډکي. ما د پاپولیزم خبره وکړه چې په ادب کې پاپولیزم ډیر زیات دی نن سبا په ادب کې، او ډیر زیات پاپولیسټ تخلیقات چې دی هغه کیږي. نو چې ودې ته وګوري بیا سړی لږ خوشبینی چې دا هغه لږ کمه شي، لیکن د دې مطلب دا هم نه دی. ما چې د تیر سوال په جواب کې دا وویل چې ټول ادب هم داسې نه دی چې هغه د پاپولیزم ښکار شوی دی، لیکن هغه خلک چې د تر میډیا پورې لاسرسی لري، تر ټولنیزو رسنیو پورې لاسرسی لري، هغوی یو رنګه د پاپولیزم ښکار شوي دي، او ادب یې پر هغه خوا باندې روان کړی دی چې څوک یې څنګه خوښوي. خو په ادب کې دننه له خوشحاله پس هم موږ ډېر نمونه پیدا کړي دي. یقینا ستا دا خبره صحیح ده چې دا د نن کوم شاعران دي دا به د سبا کلاسیک وي، او داسې دی. نو اوس که ته هر څه ووایې، خو موږ د خوشحاله پس حمزه لرو، موږ د خوشحاله پس قلندر لرو، موږ د خوشحاله پس ساحل لرو، موږ درویش لرو، موږ ګوهر لرو، موږ خیر محمد عارف لرو، او موږ نور ډېر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې دا د نن ځوانانو شاید هغه لوستلي هم نه دي، او هغه تر دا ځوانانو پورې رسیدلي هم نه دي. نو زما خیال دا چې د پاپولیزم ټرند زه خیراو باسي او ادب خصوصا چې د نمونه ما واستل چې ځینې پکې وسوم ځوندی دي چې له دغو سره د ادب او د سوان کهول یو تړون پیدا شي او په صحیح معنا باندې زما خیال دا دي چې بیا دا ویلی شو چې د ادب راتلونکی چې دی هغه به روشنه وي او په دې کې به تبدیلی به راځي، یقینا به راځي، بدلون به راځي، او هغه بدلون چې دی هغه د ښه بدلون هم راتللی شي او داسې بدلون هم راتللی شي چې موږ به هغه معیار ته نه ورسیږو کوم معیار ته چې د دنیا نور ادب روان دی. نو یقینا بیا به هم خوشبینه به اوسو پاپولیزم پر خپل ځای، لیکن معیاري ادب اوس هم تخلیق کیږي او هغه اوس هم موجود دی او هغه له دې پاپولیسټ پلیټفارم څخه دا وخت لري دی. نو چې دې ته وګورو نو بیا دا ویلی شو چې پر روان وخت کې به هم پښتو ادب وده مومي او په دې کې به خامخا معیار نور هم پر مخ باندې ځي، خو دا سنجیدګي غواړي او دا یو فکر غواړي، یو سوچ غواړي، او دا فکر او دا سوچ په پاپولیزم کې زما په خیال باندې نسته.
د رڼا پل ستاسو د شاعرۍ اخیری مجموعه اخیری ټولګه ده کنه؟ د رڼا پل دغه نه پس مو نور شاعری کړی ده کنه؟ او تر اوسه مو څو کتابونه د شعر او د نثر چاپ شول او نا چاپ سو پرتری ده دی ناول په شمول کده هغه نمونه راته لګ واخلای؟
صحیح وای، او رڼا پل سدی هغه زما اخیری شعری ټولګه ده، یعنی تر دې مخکې دوه نورم شعری ټولګه چاپ شوی دا درېمه ده او دغه پس هم شاعری خو نو کوم، خو اوس کتل نه ده او دومره به وي هم نه سی او بل مجموعه په چاپ سی، خو تر دې سره سره مطلب ټوټل می نه کتابونه ستیا چاپ دي، په دې کې دوه ترجمه دي، یو می له پښتو څخه اردو ته ژباړلې دي، یو می کتاب می له انګریزي څخه اردو ته ژباړلې دي، دارنګ می ځینې مقالې یا سیمینارونه سیوی دي داغه سره ټول کړی دي، یو دوه کتابه پر هغه باندې هم مشتمل دي چې یو په اردو کې دي د زبو د ګلوبلایزیشن په اړه، بل په پښتو کې دي د پښتو ادب او امن په اړه. له دې سره سره مې دوه نثري مجموعې هم چاپ شوې دي چې په هغه کې ادب او له ادب سره تړلي موضوعات هغه مې څېړلې دي. اوس چې کوم ذکر وسو په شروع کې یو ناول دی هغه مې لیکلی دی او د اختر پس به انشاءالله چاپ شي، او له دې سره سره مې دا د ژباړو د معیار په اړه باندې یو کار روان کړی دی چې دا زموږ پښتو ادب کې کوم ژباړې سوي دي او دا څنګه سوي دي او د دې له کومو کومو ژبې سوي دي، مطلب دې یو تنقیدي یو جاج دی، اوس چا ترجمې کړي دي او کومې دعوې کړي دي، نو د هغو دعوو یو رنګه تنقیدي جایزه ده چې آیا دوی اوس دا د ژبو څخه ترجمې کړي دي که د ترجمو ترجمه کړي ده، خو نوم یې دا ورکړی دی چې ما د اصل متن څخه ترجمه کړې ده. نو دغه یو تنقیدي دقم پکې مو، د دې علاوه مې نور هم ډېر مختلف موضوعاتو باندې لیکل کړي دي، هغه هم چې راټول کړي یو کتاب په شکل کې جوړیږي، بل دا کل کار دی چې مې کړی دی. بس دا ناول چاپ شي نو گو لس چاپ کتابونه به زه ولرم.
دا عارف تبسم چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې، اوس درته زه د عارف تبسم یو غزل وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي. ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، شپه ژوندی مړه تعبیرونه مې پیدا کړو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، په سپوږمۍ کې هم داغونه مې پیدا کړو، د پلزن په برکت به در رسیږم، د پلزن په برکت به در رسیږم، ته خو ولاړې او ستا پلونه مې پیدا کړو. چتر سپین او تور او وتمکلا، چتر سپین او تور او وتمکلا، د ژوندون و رنگونه می پیدا کړو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ملغلر یو لالونه می پیدا کړو، خلاصوم لخپل بخو بزنزیرونه، خلاصوم لخپل پخو به زنجیرونه ګرځم ګورم کلاسونه مې پیدا کړو س بحال د یو رکلی درته وایم س بحال د یو رکلی درته وایم سړی ورک دی او کورونه مې پیدا کړو تبسمه کار د عشق کله ختمیږي تبسمه کار د عشق کله ختمیږي زما زیاته نور کارونه مې پیدا کړو وی خسترګو ته خوبونه مې پیدا کړو شپه ژوندې مړه تعبیرونه مې پیدا کړو
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي